دیگر با همکارم رضوان مراد باشین.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی دوستانو د اوسات خبرونه د اسف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کیوري چې پاکستانی رسنۍ وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې یو شمیر افغان طالبان نیولې دي. دا موضوع هم اوري او په دې اړه هم خبرې گئی چې د هلمند امنیتي مقامات وایي وسلوالو طالبانو پراخه هڅه وکړه چې په روانونه کې ګرش کولسوالۍ ته هم سقوط ورکړي، خو د هغوی ډلهیز بریدونه پر شا تمبول شوي دي. په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه. د ترکیې او یونان ترمنځ سمندر کې 15 افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د روسیې یو چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او نامعلومو وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمن سمندر کې 15 افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د پنجشنبه په شپه اوبو کې ډوبه شوه او جسدونه پرون ترکی چارواکو له سمندر څخه راوستل. ترکی چارواکي وایي د کښتۍ 9 سپرلۍ ژغورل شوي دي. د ژغورل شو کسانو څخه یوې وایي چې د شپې لخوا یې کښتۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه. د ژغورل شوي کس په لامبو ځان د یونان یو ټاپو ته رسولی چې وروسته بیا د یونانی ساحلي ساتونکو لخوا له اوبو ایستل شوی دی. د امریکا حکومت 2 نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه تور لیست کې ورزیات کړل چې بندیزونه پې لګېدلی دي. دا 2 افغانان په کابل کې په بریدونو کې چې په یو کې امریکایان هم وژل شول په لاس لرلو تورن دي. عبدالله نوبهار او عبدالصبور هغه 2 افغانان دي چې د امریکا د بهرنیو چارو او همدارنګه د خزانې وزارت د نړیوالو بندیزونو په لیست کې شامل کړي. له دې سره په امریکا کې د دوی پانګه کنګل کیږي او امریکایان نشي کولی چې له دې کسانو سره کوم ډول معامله وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عبدالصبور د ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 3 میلیونه او د نوبهار په اړه 2 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. ویل کېږي چې دا 2 کسان د حزب اسلامي سره تړاو لري او د 14 موادو د جوړولو ماهران دي. د روسیې یو لوړ پوړی چارواکی وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه پر خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د روسیې د انرژۍ د وزارت مرسیال یوري سین تیورین پرون ویل چې افغانستان همدارنګه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ په نړیوالو پروژو کې هم مهم رول ولوبوي. د روسي چارواکي په دې برخه کې د ټاپي د پروژې یادونه وکړه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د سینتیورین په وینا روسي سوداګر غواړي چې په دې پروژه کې شامل شي. نوموړي ویل د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ګاز او نفتو له استخراج وروسته روسیه غواړي د افغانستان په دې سیمو کې نورې جیولوژیکي سروې هم ترسره کړي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. دا انسټیټیوټ د 2 هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف رامنځته شوی دی. د دې انسټیټیوټ مرسیال فرید یار د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ داسې یو انسټیټیوټ جوړېدل مهم ګڼي.
معمولا برای ایجاد روابط فرهنگی کلتوری سیاسی
دی وی معمولا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره د داسې مرکزونو موجودیت ضروری دی. دا اړتیا چې کی لوري احساس کړي وا په دې ورسیو کې افغانستان هم لیوالتیا خو ده او موږ توانی دو چې نن دا موسسه پرانیزو. د دې انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې د چک او منځنۍ اسیا د سوداګرۍ د خونو رئیس جورج نستاول، د پارلمان یو شمېر غړیو او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو برخه درلوده. نامعلوم وسلوالو تیر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي وتښتول. دا کسان د اوبو د یو بند څارن لپاره روانو چې پر موټر برید وشو. سیمه ییزو پاکستاني چارواکو ویلي چې پیښه د جنوبي وزیرستان په توی خوله سیمه کې چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ده رامنځته شوې ده. په وزیرستان کې یو لوړ پوړی پاکستانی مقام ظفر الاسلام د دې اتو کسانو د تختول کېدو خبر تایید کړی دی. یو بل پاکستانی چارواکي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د تختول شو کسانو د مندلو لټون پیل شوی دی. د متحده ایالاتو کانګرس د سنا مجلس 13 ورځ پاکستان ته د F-14 جنگل وټکو د ورکولو معاملې تایید کړه. یو شمیر سناتورانو چې پاکستان د امریکا یو غیر یقیني متحد ګڼي، اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت وښود. که څه هم چې سناتورانو د دې معاملې په اندېښنې او پوښتنې مطرح کړې، خو په پای کې هغه پریکړه لیک د 40 په مقابل کې په یو اویارایو سره رد شو چې پکې پاکستان ته د F-14 الوتکو د نه ورکولو غوښتنه شوې. د کانګرس د غړو سربیره د پاکستان سیال هند هم اسلام آباد ته د دې الوتکو د ورکولو پر وړاندې خپل سخت مخالفت څرګند کړی دی. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو وروستی رپورټ خپور کړی او په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا د عملي کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. احمد شهیدی په خپل رپورټ کې نه یوازې د اعدامونو بلکې په ایران کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه هم معلومات خپره کړي دي. د دې راپور د خپرېدو پر مهال خاغلی شهیدی ویل،
My latest report contains information regarding a wide range of
دی وی زما پور سی راپور کې د بلابلو مسلو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. په دې کې د اعدام په سزا کې زیاتوالی شامل دی. په تیر کال کې لږ تر لږه ایران 965 زندانیان اعدام کړي چې دا په تیرو 2 لسیزو کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي څېړونکي ویلي، دا هیواد د اعدامونو ډېرې قضیې نه اعلانوي او پټې ساتي. د نوموړي په وینا په ایران کې ډېر کسان د نشي موادو د قضیو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د پارلمان خزینه غړو د پارلمان یو نارینه غړی په دې څرګندونو چې ویلي و ښځې او خره په پارلمان کې ځای نه لري محکمې ته راکاږلی دی. نادر غازی پور چې د فبروري د 26 نیټې په انتخاباتو کې بیا پارلمان ته بریالی شوی، د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال دا خبره کړې وه. اوس په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي د دې څرګندونو یو خپرې شوې ویډیو اعتراضونه پارولې دي. د پارلمان خزینه غړو پر دې موضوع د ایران لوی څارنوالۍ ته هم شکایت کړی دی. د ایران د پارلمان یو خزینه غړي فاطمه رهبر او د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې هم وکړې. میرمن رهبر ویلي، د غازی پور دا څرګندونې خوځ ته سپکاوی دی او باید مسؤلیت یې ومني. او امریکایي چارواکي وایي د داعش د کیمیاوي وسلو هغه متخصص چې تیره میاشت نیولې او عراق ته وسپاره. د امریکا د دفاع وزارت وان پیټر کاک تیره شپه خبریالانو ته ویل، سلیمان داود البکر وروسته له هغې عراق ته وسپارل شو چې امریکا له نوموړي څخه ترلاسه شوي معلومات وکارول او د داعش د کیمیاوي وسلو د تولید پر سرچینو یې بریدونه وکړل. کاک ویل چې د البکر څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس له ترسره شوو هوایي بریدونو وروسته د داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو توان تر ډېره حده کم شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پاکستان وی په کوټه کې د افغان طالبانو 44 غړي نیولی دي. د چارو کارپوهان وی د دې نیولو هدف ښایي پر طالبانو د پاکستان لخوا فشار راوستل وي.
په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کیږي پاکستانی میډیا ډیر کم داسې خبرونه ورکوي، خو دا ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف په افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو همکاریو ته ژمن دی. د هلمند مقامات وایي چې وسلوالو طالبانو هڅه وکړه چې ګرشک ولسوالي ونیسي، خو د هغوی هر ډول او پراخ بریدونه پر شا وتنبول. دا ګرشک د جګړې پر مهال د ازادي راډیو خبریال مفصل ریپورت برابر کړی چې په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د ښار جوړونې وزارت وایي په کابل ښار کې به د دارالامان د ماڼۍ د رغولو چارې د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل شي. دا ملي ثبات د بهیر چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د سولې روانه پروسه چټکه کړي. د نورو ریپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې له افغان طالبانو سره تړلي 44 کسان نیولی دي. په پاکستان کې دا 44 افغان طالبان په داسې حال کې نیول کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د پاکستان په غوښتنه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کول رد کړل. دا چې دا کسان څنګه او چیرې نیول شوي په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
لا پاکستان څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې کوټې ته نږدې د پاکستان امنیتي ځواکونو څوار لس افغان طالبان نیولي. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال د یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي، له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي او په اړه به یې وروسته له رسنیو سره نور معلومات شریک شي. پاکستاني ایران ورځپاڼې هم د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې دا کسان د کوټې په پښتون آباد کې نیول شوي او ناڅرګند ځای ته انتقال شوي. په دې اړه چې نیول شوي کسانو کې د افغان طالبانو لوړ پوړي چارواکي شامل دي که نه، تر اوسه څه نه دي ویل شوي. سمی یوسفزی چې په پاکستان او قبایلي سیمو کې د نیوزیویک خبریال دی، وایي د ده د معلوماتو له مخې په نیول شوو کسانو کې لوړ پوړي طالب مشران نه دي شامل.
کېږي چې درې څلورو ځایونو نه نیول شوي دي، او دا هم ویل کېږي چې په دې کې څلور کسه د وردګو د ولایت دي، او دوی داسې خلک دي چې په ځمه کې اکثره افغاني طالبان د هوا د سړک له امله په افغانستان کې چې جګړې کمې شي دوی پاکستان ته راشي، ځینې دوباره خپل کتابونه شروع کړي، یا کوم جماعت کې کوم پیش امام سره درس وایي، یا چیرته او تاکونه نیولي هغلته اوسېږي.
رسنیو د پاکستاني چارواکو له خولې دا هم ویل چې نیول شوو کسانو سره یې د حساسو سیمو مهمې نقشې، ځینې اسناد او نور وسایل موندلي دي. دا کسان په داسې وخت کې نیول کېږي چې طالبانو د افغان حکومت سره د پاکستان په بلنه د مخامخ خبرو څخه انکار وکړ. وس پوښتنه دا ده چې آیا دا نیول به د پاکستاني چارواکو لخوا دغلته پر میشتو افغان طالبانو فشار راوړل وي څو افغان حکومت سره خبرې وکړي که نه بل انګیزه به ولري؟ دا مې د نیوزویک له خبریال او څېړونکي سمی یوسفزی څخه وپوښتل.
داسې ښکاري چې د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې مهم مشران دي چې جنګي طالبان وي یا قومندانان دي، هغوی د دې خطر نه چې د دوی خلاف پاکستان حکومت نیولو اقداماتو کې ځانونه یو طرف ته کړي، عام افغانستان ته وباسي. نو په کوټه کې بل عموم چې کله طالبان نیول کېږي، پاکستانی میډیا د ځایي چارواکو له خولې ډېر کم داسې خبرونه ورکوي، خو دا ښکاري چې دا ځل دغه نیولو هدف افغان طالبانو باندې فشار اچول وو یا هغوی ته یو پیغام ورکول وو.
سمی یوسفزی چې د طالبانو او په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه نړیوالو رسنیو ته رپورټونه چمتو کوي، وایي پاکستان تر ډېره نشي کولی چې پر طالبانو هومره فشار راوړي څومره چې ترې تمه کېږي. دا نوموړې په وینا پاکستان نه غواړي افغان طالبان یې پر ضد شي او د هغه پاکستاني طالبانو ملاتړ پیل کړي چې دا مهال ورسره پاکستان په ستونزه کې دی. سمی یوسفزی وایي د افغان حکومت تمه هم له پاکستان څخه دا نه ده چې ټول طالبان دي ونیسي، بلکې افغان چارواکي غواړي چې د طالبانو د ګوتو په شمیر مشرانو باندې فشار راوړل شي څو هغوی افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. کوټه هغه سیمه ده چېرې چې د افغان چارواکو په وینا افغان طالبان په ازادانه توګه فعالیتونه کوي، غونډې کوي، او د دوی په وینا د طالبانو د مشرتابه شورا هم دغلته ده چې د کوټې شورا یې بولي. تر دې مخکې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا په دې ښار کې د افغان طالبانو پر ضد داسې کوم څرګند اقدام نه و لیدل شوی.
دا جملن په راپور کې مو اوریدل چې پاکستاني رسنۍ وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې له افغان طالبانو سره تړلي څوارلس کسان نیولي دي. د چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو نیول او هغه هم د پاکستان لخوا شاید پر دې ډلې د اسلام آباد د فشار یوه وسیله وي. اخوا باید د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او کرارۍ لپاره سیاسي مذاکرات یوازنۍ د اعتماد وړ لاره ده. د دې وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ یو خبري غونډې ته ویل چې د څلور اړخیزه کمیسیون په غونډه کې به په دې صلاح شوي چې غړي هیوادونه باید د مذاکراتو د شروع کولو لپاره خپلې هڅې جاري ساتي. تفصیل په خبره د ازادي راډیو خبریال په رپورټ کې اورو.
پاکستان وایي د افغانستان د امن او قرارۍ یوازینۍ لار په مذاکرات دي، او پاکستان به په دې لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې د فیصلو په رڼا کې خپل کردار جاري ساتي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد نفیس ذکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې په یو شمېر کورنیو د افغانستان په ګډون په ځینو بهرنیو چارو د خبرو پر مهال کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو شمېر نورو شرطونو تر پوره کېدا پورې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو انکار کړی، چې له امله یې د سولې د مخامخ خبرو برخلیک لا تر دې دمه روښانه نه دی. ښاغلي ذکریا د افغان مفاهمتي عمل په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې افغان طالبانو د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې له امله یې داسې ښکاري چې مذاکرات وځنډېږي، وویل جنګونه د مسایلو حل نه دي بلکې مسایل په مذاکراتو حل کېږي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه.
It has been our consistent position that politically negotiated settlement is the most.
د پاکستان مسلسل دا دریس پاتې شوې چې افغانستان کې د تلپاتې امن او قلارۍ د پاره سیاسي مذاکرات یوازنی قابل عمل لار ده، او دا د مفاهمتي عمل په ذریعه ممکن ده چې د افغانانو د خوخي مطابق وي. د پاکستان او نورو دوه کوارډینیشن کمیټه غړو ملکونو کردار د سہولت کارانو دي، او د څلور اړخیزه کمیټو غونډه کې د دې خبرو سره اتفاق شوی دی چې د مذاکراتو شروع کولو لړ کې به ټول ملکونه خپل خپل کوشش کوي. دې لړ کې به موږ خپل مثبت کردار جاری ساتو، او صدر اشرف غنی ټولو ډلو ته د مذاکراتو لپاره بل بلنه ورکړې ده.
تر دې مخکې د تیرې میاشت په درویشتمه نیټه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین په ګډون سره اړخیزې کمیټې په څلورمې غونډه کې پریکړه شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ژر تر ژره مخامخ خبرې وشي. داسې ویل کېدل چې په روانې میاشت کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو د طالبانو تر انکار وروسته لا دا خبرې نه دي شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دیوان تر څرګندونې ورځ مخکې د هېواد د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم ټینګار کړی و چې تر مذاکراتو مخکې د شرطونو ایښودل د منلو نه دي، او طالبانو ته یې په اشاره ویلي چې د شرطونو د منل کېدا لپاره د مذاکراتو ته راشي. نوموړي په اسلام آباد کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره یوې ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال هیله ښودلې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د مفاهمتي عمل لړۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وايي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادي رادیو
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. په هلمند کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو مقام وایي چې مقام جبار قهرمان وایي چې وسلوال غوښتل ګرش کولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو د یوې ډلې ځانمرګو د برید تر څنګ هغه غټې ډلیزې حملې هم په شا وتنبول شوې چې د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندونو یې ترسره کولې. د چهارشنبې په ورځ یو ډله وسلوال دوه لوړو ودانیو ته وختل، او د ګرش د ولسوالۍ او امنی قومندانۍ پر ودانیو بریدونه پیل کړه. په عین وخت کې سلګونو وسلوالو د ګرش په د ادم خان او سپین مسجد سیمو کې پر امنیتي کمربند ډلیز بریدونه پیل کړل چې د جبار قهرمان په خبره په شا وتنبول شول. زموږ همکار چې د دغو بریدونو پر مهال ګرش ته تللی و د دې ولسوالۍ د امنیتي حالات په اړه مفصل رپورټ لري.
سهار د لمر ختو سره د طالبانو دوی وسلوالې ډلې دوه جلا جلا ودانیو ته وختلې، او د ګرشک د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ پر ودانیو یې د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړې. د لشکرګاه څخه د ولس موټریز کاروان سره چې څو ټانګونه یو شمېر رینجر موټرونه ول یو ځای سوم. په هلمند کې د میشتو کوتونو اوپراتیفي مشر عبدالجبار کارمان او یو شمېر نور اضافي سرتیري غواړي د ځانمرګو د دغه برید تر څنګ هغه ډلیز برید هم مهار کړي چې د ګرش کولسوالۍ شمال ته په د ادم خان او جنوب لور ته د سپین مسجد پر امنیتي کمربند پیل شوی دی. کله چې د ګرش بازار ته ورسېدلو دوکانونه تړلي او ډیر کم کسان تر سترګو کیږي. سړک ته نږدې یو کس ډیر حیران د موټرونو هغه کاروان ته ګوري چې موږ پکې سپاره یو. د قومندانۍ او ولسوالۍ د تعمیرونو تر شا یو پنځه منزله کور تر سترګو کیږي چې دودونه ځینې پورته کیږي، خو د پوهنې د ریاست اړوند د معارف د مدیریت ودانۍ له وړاندې سوځول شوې ده، او ورپورته سوي څلور وسلوال برید کوونکي د پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. په لومړي سر کې د ځانمرګو شمېر شپږ نفره ښودل شوی و، خو وروسته معلومه شوه چې لس نفره دي. د برید کوونکو وطنه ډیر ژر په نښته کې وژل شوي ول، خو دریو نفرو یې آن د دوهمې ورځې تر مازیګره هم مقاومت وکړ. د ګرش د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته څیرمه برید پر مهال د ډیرو غټو وسلو د شکې راکټ او دوه اتیا ملي متري توپونو څخه هم استفاده وسوله. ویل کېږي ځانمرګو برید کوونکو د ځان سره ډېرې درنې او سپکې وسلې او مهمات پورته کړي دي. که څه هم په دې برید کې د اوو ځانمرګو تر څنګ د افغان ځواکونو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او یوولسو نورو د ټپ کېدو خبر ورکول شوی دی. خو د امنیه قمندانۍ شاوخوا ډېرې سیمې په وینو لړلې دي. زه د افغان ځانګړو ځواکونو د یوې عملیاتي ډلې سره یم. د ځانمرګو برید کوونکو په ضد عملیات یو څه جنجالي معلومېږي. سرتیری ډیر دی خو داسې ښکاري چې واحد قمانده نه لري او عملیات ځکه لحظه په لحظه سختېږي چې سهار پیل شوې جګړه د دوهمې ورځې تر ناوخته روانه ده. هغه ودانۍ چې برید کوونکي ورختلي دي د ښځو او ماشومانو څخه د ډکو کورونو په منځ کې ده. خو برید کوونکي او افغان ځواکونه د خلکو اتباک نه کوي او یو پر بل د ډیرو درنو وسلو او مرمیو څخه استفاده کوي. د شپې پر مهال د لشکرګاه څخه ورغوښتل سوي نږدې 1500 اضافي سرتیري په امنیتي پوستو تقسیم سول. تر سهاره عادي ډزې هم نه وسوې. زموږ د سفر په دوهمه ورځ عبدالجبار قهرمان رسنیو ته وویل وسلوالو یوازې د ځانمرګو بریدونو پلان نه دی جوړ کړی. هغوی غواړي د ګریشک بازار ته ننوځي او پر دولتي تاسیساتو سختو بریدونو ته دوام ورکړي. وسلوالو پر ګریشک خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. هغوی غواړي ګریش تر خپل ولکې لاندې راولي. خو عبدالجبار قهرمان وایي د هغوی دغه پلان یې شنډ کړی دی.
تلاش د دې دپاره کړی و چې د دغه انتحاریانو په موجودیت کې که دوی وتوانېږي په بعضو ځایونو کې په داخل کې او یا په کمربندونو کې تحرکات ولري. حتی د ګریش د لوی پله د نړولو دپاره یې هم طرحه د ځانه سره درلوده. ولې دا چې هلته په هلمند لشکرګاه کې موږ عجله باندې تصمیم ونیوئ تر څو د وضعیت د مهار دپاره تازه نفسه قوتونه په کومک باندې د ګریش راولو. کله چې قوتونه په اصطلاح باندې داخل شول ګریش ته دوی چې کوم تصمیم درلودی په خپل تصمیم کې جدي تغییر راوست.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګي برید کوونکي په لسګونو افغان سرتیري دوه ورځې سر پر سر ستړي کړل. خو قهرمان وایي وسلوال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري نو ځکه د ځانمرګو بریدونو څخه استفاده کوي. په ګریش کې د موجود ناوړه امنیتي حالت له امله د ملکي کسانو سره په خبرو ونه توانېدلم. د دې ولسوالۍ په بازار کې د خلکو بیروبار کم سوی او د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند د وسلوالو بریدونو ډیر سوي دي. ګریشک د لشکرګاه په شمال کې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر پرته ولسوالۍ ده چې د کاروبار او موقعیت له مخې تر لشکرګاه وروسته ځکه ډېر اهمیت لري چې د هلمند د اوو ولسوالیو لاره ځینې تیریږي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
تاسو زموږ خګله ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې درته ځوان فکرونه پروګرام هم لرو. د خار جوړونه وزارت وای په کابل ښار کې به د دارالامان د ماڼۍ د رغولو چارې د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل شي. د دې وزارت سلاکار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې ماڼۍ د بیا رغولو چارې په 15 پړاوونو کې له دریو څخه تر 15 کلونو پورې بشپړې شي. افغان کابینې د چهارشنبه په ورځ د دې ماڼۍ بیا رغول تصویب کړل او د ښار جوړونې وزارت ته یې دنده ورکړه چې په دې اړه عاجل اقدامات وکړي. تاریخ پوهان وایي د دارالامان تاریخي ماڼۍ باید په پخوانۍ بڼه ترمیم او تاریخي اصلیت یې وساتل شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د خار جوړونې د وزارت چارواکي وایي چې د کورنۍ او بهرنیو ماهرینو یو مشورتي ډله هڅې کوي چې د کابل ښار د دارالامان تاریخي ماڼۍ په پخوانۍ بڼه ترمیم کړي. د دې وزارت سلاکار او د دارالامان د تاریخي ماڼۍ د پروژې مسؤل سید ضیا حسینی وایي چې د یادې ماڼۍ د رغولو لپاره د طرحې، نقشې، اساسي تحکیماتو او تزئینولو هڅې تیزې شوې دي. خاغلی حسینی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد ماڼۍ رغولو ته د عملی اقداماتو په هکله وویل.
نقشه‌های اولیه تقریبا 80% کارش خلاص شده و فکر میکنم که
د لومړنیو نقشو کار کابو 80% بشپړ شوی دی او فکر کوم چې د رغولو کار به یې د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په نیمایي کې پیل شي. له 15 څخه تر 40 میلیونو ډالرو پورې بودیجه ورته په پام کې نیول شوی او تر 15 کلونو پورې به په بشپړه توګه ترمیم شي.
د افغانستان کابینه په خپل ورسته ناست کې د دې مانۍ ترمیمول تصویب کړي او د خار جوړونې وزارت ته دند ورکړي چې د دې مانۍ پر غولو لاس پورې کړي. د خار جوړونې وزارت وای د جمهور رئیس له حکم سره سم یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت، آغا خان بنسټ، یونسکو او کابل ښاروالۍ په مرسته د یادې ماڼۍ بیا رغولو ته تدابیر نیولي دي. پخوا تر دې د حامد کرزي په واکمنۍ کې کابل ښاروالۍ ته دنده سپارل شوې وه چې د دارالامان د ماڼۍ په ګډون دی د ځینو تاریخي عابداتو بیا رغولو ته اقدام وکړي. د دارالامان د ماڼۍ د جوړولو کار د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله په واکمنۍ کې په 1302 لمریز کال کې پیل شوی و او له بشپړېدو وروسته لومړی ځنې د سلطنتي مرکز او بیا ځنې د دفاع د وزارت په توګه کار اخیستل شوی دی. په عین وخت کې افغان تاریخ پوهان تاکید کوي چې دا ماڼۍ باید داسې ورغول شي چې تاریخي اصلیت یې خوندي پاتې شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي
د دارالامان ماڼۍ باید بیرته په پخوانۍ نقشه په پخوانی ترتیب چې حضرت امان الله خان جوړه کړې وه چې قصر باید بیرته د مغو نقشې سره احیا شي، اما دا ځل باید د دولتي دوایرو په ځای د یوه تاریخي قصر پایس کار ترې واخیستل شي او د موزیم ځینې آثار پکې کیښودل شي.
د ښار جوړونې وزارت وایي د دې ماڼۍ یوه برخه به د موزیم فرهنګي مرکز او بله به یې د جمهوري ریاست تشریفاتو او د بهرنیو میلمنو هرکلي ته ځانګړې شي. د دارالامان ماڼۍ چې د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې پر یوې غونډۍ ولاړه ده، د هېواد په کورنیو جنګونو کې تر ډېره ځایه ویجاړه شوې ده. د دې ماڼۍ د رغولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي په تیرو شاوخوا څوارلسو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وکړه، خو دغه تاریخي ماڼۍ لا هم د یوې کنډوالې په بڼه ولاړه ده.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي ثبات د بهیر چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د سولې روانه پروسه چټکه کړي. دوی د حکومت ځینې چارواکي د سولې پروسې ته پر نژمنتیا تورنوي، وایي چې په جګړو کې د دوی ګټې خوندي دي او نه غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د پنجشنبې پر ورځ د ملي ثبات ټولنې چارواکو په خوست کې د خپلو پلویانو په یو ستره غونډه کې په دې هم اندېښنه وښوده چې ځینې کړۍ د ملیشو د جوړولو په هڅه کې دي. دوی د ملیشو د جوړولو پر ځای د هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ملي ثبات ټولنې چارواکو په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکولو او د پروسې ته د چارواکو د ژمنتیا غوښتنه وکړه. د ملي ثبات د ټولنې لخوا رابلل شوې غونډه چې د خوست په ملي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په ګډون جوړه شوې وه، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخواني رئیس او د ملي ثبات د ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل وویل چې ولسونه باید د دایمي سولې لپاره پر حکومت او نړیواله ټولنه لازم فشار وارد کړي. د دوی حکومت چارواکي تورن کړل چې ترې داسې مرک چاند د سولې په خاطر خبرو اترو ترې ګیري چې هغوی پر سوله باور نه دی لرلی.
تېر نظام هم بدبختانه سوله یوازې تر شعاره پورې محدود کړې وه او هغه مرک چاند یا هغه استازي به چې لیږل هغوی په خپل ذات کې په سوله باور نه درلودل. اوس هم ځینې چارواکي د سولې معنی دي په مرکزي حکومت کې، هغوی سوله نه غواړي ځکه که سوله راسي هغوی به غصب نه شي کولای. که سوله راسي هغوی هغه کورنۍ نور حاکمې نه پاتې کیږي. په ټوله کې افغانان سوله غواړي، اما د سولې لپاره نور افغانان باید غږ سره یو کی.
ضیاءالحق مرخیل وړاندې ویل چې د هیواد د سولې او ټیکاو لپاره باید ټول قومونه یو بل ته لاس ورکړي.
راځي هغه نورو قومونو ته د ورورولۍ لاس وګد کو. دوستان هغوی هم دردیدلی دي، هغوی سره هم بد سوي دي، په هغوی باندې هم تجارت سوی ده. باید د ورورولۍ لاس ورته ورکړو تر څو په دې مملکت کې موږ سوله او ثبات ولرو.
ضیاءالحق مرخیل د ملیشه جوړونې لپاره هم د ځینو کړیو د هڅو په اړه اندېښنه وښوده. هغوی ویل چې افغانان له ملیشو خاطرې نه لري او غواړي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه پیاوړي او تجهیز شي. د خوست قومي مشران هم وایي چې په حکومت کې ځینې داسې خلک شته چې سولې ته ژمن نه دي او په سوله کې د ځانونو لپاره زیان ویني. د خوست دوه تنه قومي مشران سخی جان سرحدي او محمد ولی شاه عمرزی هم دا مسله یادوي.
دولت او په حکومت کې ځینې داسې کړی شته چې هغه د سولې په اړه سره خپل شخصي منافع لوسویر کوي، ځکه دوی سره غصب موجود دی، دوی سره قدرت او صلاحیت موجود دی، دوی سره هستي موجوده ده.
هغه څوک چې غوړي چې صلح د روسیې هغه په واسو واک کې نه دی، هغه څوک چې په واسو واک کې دی هغه صلح نه غوړي.
بل خو د خوست دولتي شورا رئیس عبدالولي واحدزی هم په یاد ناسته کې د ملي والی حکومت پر چارواکو نیوکی وکړي چې له خوستوالو سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
د خوست ولسونه د دې نظام دپاره قرباني ورکوي، اما خپل حق هم غواړي. موږ د نظام د راپرځولو دپاره کار نه کوو، اما خپل حق هم غواړو.
تمه کېده چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شوې وای، خو افغان چارواکو په وروستیو ورځو کې وویل چې دا خبرې اترې ځنډیدلې دي. د طالب او افغان حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې تیر کال د چنګاښ په میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو دویم پړاو خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له جوتېدو وروسته وځنډېدې.
تاسو زموږ خپل ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. لا غرمه نه مخکې لس نیمه بجې دي. پام کړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د ترکیې او یونان ترمن سمندر کې پنځه نور افغانان چې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم پکې و ډوب شوي دي. د امریکا حکومت دوه نور افغان وګړي د نړیوالو تروریستانو په هغه لیست کې ورزیات کړل چې پرې بندیزونه لګېدلي دي. روسي او لوړپوړی چارواکي وایي افغانستان د انرژۍ له پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو په لور روان دی او روسي سوداګر چمتو دي چې په دې هیواد کې پروژې عملي کړي. د افغانستان او چک جمهوریت ترمنځ د اړیکو انسټیټیوټ پرون په پراګ کې پرانستل شو. دا انسټیټیوټ د دواړو هیوادونو د پارلمانونو په نوښت د سیاسي، کلتوري، علمي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف جوړ شوی دی. نامعلومو وسله والو تېر ماښام په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اته حکومتي کارکوونکي تښتولي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس تېره ورځ پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړه. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي خپل یو روسي ریپورټ کې ویلي چې په دې هیواد کې پر زندانیانو د اعدام د سزا عملي کول په بېساري ډول زیات شوي دي. وړاندې په خپرونه کې ځوان فکر 19 پروګرام خپرېږي، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. د امریکا متحده ایالاتو د داعش د کیمیاوي وسلو پر سرچینو یې بریدونه کړي دي او په دې برخه کې د دې وسلوالې ډلې وړتیا محدوده کړې ده. تفصیل اجمل انس خورو.
پرون ماښام د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې ډلې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بمباری کړې دي. د امریکایي چارواکو په وینا دا بریدونه د هغه معلوماتو پر بنسټ شوي چې له یو نیول شوي کس څخه یې ترلاسه کړي وو. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي چارواکي پیټر کوک د پنځشنبې په ماښام وویل د سلیمان داوود البکر په نوم د داعش د کیمیاوي وسلو یو متخصص څخه چې میاشت مخکې امریکایي ځواکونه نیولی وو کره معلومات ترلاسه کړي او د هماغه معلوماتو پر بنسټ یې پر ټاکلو اهدافو بریدونه کړي. البکر د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو یو مهم متخصص ګڼل کیږي. نوموړي تر دې مخکې د صدام حسین په رژیم کې هم کار کړی و چې هغه مهال هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د یو متخصص په توګه پیژندل شوی و. نوموړی چې د امریکا د کوماندوز واکونو لخوا په فبروري میاشت کې نیول شوی و اوس عراقي حکومت ته سپارل شوی. د امریکا د دفاع وزارت دی ویاند البکر د داعش د کیمیاوي وسلې د تولید د شبکې مشر وباله. د نوموړي په وینا د دله نیول کېدو سره د داعش یو فعال مشر د جګړې له صحنې ووت او د داعش د کیمیاوي وسلو د وړتیا په اړه ترې کره او حساس معلومات ترلاسه شول. د امریکا د دفاع وزارت وایي د داعش د کیمیاوي وسلو له دې متخصص څخه د داعش د کیمیاوي وسلو د اندازې او تولید په اړه او د چې کوم کسان په کلاس لري مهم معلومات ترلاسه کړي. د امریکایي چارواکو په وینا د دوی له بریدونو وروسته وسط داعش د ډلې د کیمیاوي وسلو وړتیا ډیره محدوده شوې ده.
د ځوان فکر د ونیز خبرونې درنو قدر منوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. خوښ یو چې یو ځل بیا د دې خبرونې د چمتو کولو له لارې مو خدمت ته حاضر شویو. موږ د دې اونۍ خپرونه د خوست د 50 تنو ځوانو مدني فعالانو په ګډون چمتو کړې ده. په دې خپرونه کې په دې بحث لرو چې مدني فعالان او ځوانان د نوي ښوونیز کال لپاره د نویو جذبېدونکو ماشومانو په بهیر کې به څه ونډه واخلي او همدارنګه دوی د خپل چاپېریال د سمسورتیا لپاره کوم تدابیر نیولي دي. په دې خپرونه کې به په دې هم خبرې ولرو چې که احیانا کوم ځوانان له سګري کانکوره بې پایلې پاتې کېږي، دوی ته باید په څه ډول د زده کړو د دوام زمینې برابرې شي. زموږ د بحث ګډونوال دادی، مدنی فعالان فیض الله غمخور، نصیر احمد روخان، سپین روان نورزی، یعقوب جان ستوری او د شهزاد پانتون د اقتصاد پانزی استاد گلشا صبرک په پیل کې ټولو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. زموږ د بحث اوله پوښتنه مدني فعال نصیر احمد روخان ته متوجه ده. دا چې په راتلونکو څو اونیو کې نوی ښوونیز کال پیلېږي، د دې لپاره چې د شرایطو لرونکي ماشومان مو له زده کړو پاتې نه شي، د هغوی لپاره مدني فعالان څه پروګرامونه لري؟
د دوستانو په اجازه مدني ټولنه، ځوانان او د ټولنې نور مختلف نهادونه په ګډه مسؤلیت لري چې د ټولو هغو نویو ځوانانو سره چې سنوسال د ښوونځي د داخلېدو سره سمون خوري تشویق کاندي، د دوی د کورنیو سره د فامیلونو سره له نږدې کار وشي، دوی وهڅول شي چې ښوونځیو ته لاړ شي، نه یوازې ښوونځیو ته لاړ شي بلکې د مدني ټولنې یو له مسؤلیتونو څخه دي چې په پراخه توګه د خوست په ولایت کې یو سراسري کمپاین په لار واشوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې د ښوونیز بهیر په کیفیت باندې، په قیمت باندې نه بلکې په کیفیت باندې هم خپل ځای تاثیرات پرېږدي. مدني ټولنه کولای شي دغه کمپاین څخه په استفادې سره د کورنۍ سره نږدې په ارتباط کې اوسیږي، د ماشومانو د جلب و جذب پروسه ګړندۍ شي په ټولو هغو ساحاتو کې چې اړتیاوې لیدل کېږي، چې ښوونځي ایجاد شي یا نوي مخاطب ایجاد شي، په هغو ساحاتو کې د پوهنې د ریاست سره ګډ کار وکړي، سوی هغوی وهڅوي چې په یادو ساحاتو کې د ماشومانو لپاره یا د نوي تنقیح ځوانانو لپاره ښوونځي ایجاد کړي. او د بل اړخه مدني ټولنه دا مسؤلیت هم لري چې د ښوونې روزنې په چوکاټ کې، د ریاست په چوکاټ کې مختلف سکتورونه دې ته وهڅوي چې د دغه بهیر د لا پیاوړتیا او د کیفیت د بهبود لپاره په مشترکه توګه داسې هڅې په لار واچوي چې د کال په جریان کې په اړوندو ساحاتو کې د زده کوونکو د زده کړو بهیر کیفیت هم ورسره بهبود ومومي.
ښاغلی روخان، تر اوسه پرې مدني فعالان په دې مسایلو باندې دوی بحث کړی سره ناستي یا څه پروګرامونه لري؟
په ډېرو مواردو کې شته، دغه بحثونه روان دي. دا نن رسم چې موږ او تاسو کیسې کوو په خوست ولایت کې د خوشحال فکري بهیر په اډانه کې په همدغو موضوعاتو باندې بحث وشو چې څه ډول کولای شو چې د ځوانانو د فکري بهیر د فکري غښتلتیا بیا په ټوله کې د ځوان کول د ښې ښوونې او روزنې لپاره د کومو میکانیزمونو او پرنسپونو کار اخیستی شو. دا هغه موضوعات دي چې په خوست کې مدني ټولنه وخت نا وخت ورباندې بحث کوي، ولې دا چې نوی کال مخ په رارسېدو دی او دا نوي کال سره جو ښوونیز کال پیلېږي، د مدني ټولنې مسؤلیتونه په دې رابطه باندې ډېر مشخص کېږي او دا باید ومنو چې مدني ټولنه په دغه برخه کې خپل له ځانه وختونه په ډاګه کړي. که چیرې مدني ټولنه هم د ځینو نورو نهادونو پر سین د لاسرزنې کېني، د دې معنا او مفهوم دا دی چې موږ یو لوی نسل په لوی لاس سره د تباهۍ کندې ته ورټیل وهو. د دې هدف لپاره موږ ته اړتیا دا لیدل کېږي چې مدني ټولنه په مشترکه توګه د نورو نهادونو سره یو ځای په خوست ولایت کې د ښه ښوونیز کال د پیلېدو په موخه خپل پروګرامونه او فعالیتونه په لاره واچوي.
مننه کوم ښاغلی روخان. رازو د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلي ګلشا صدری نظر ته، سره له دې چې خوست په مختلفو سیمو کې مکتب او ښوونځي شته او سره زموږ نوی نسل زده کړې ته لاسرسی لري، تاسو فکر کوئ چې اوس هم په مختلفو سیمو کې داسې ماشومان شته چې هغوی زده کړو ته لاسرسی ونه لري یا دوی د زده کړو پاتې دي؟
شک نشته چې علم په افغانستان کې په دې لسیزو کې چې کوم علاقه مندي پیدا کړې ده، په تیرو لسیزو کې اصلا وجود نه لرلو، بالخصوص زموږ د لوی پکتیا ساحه د تاریخ په اوږدو کې د علم نه ډېره لرې پاتې شوې ده. اله اوس په دې لسیزه او یوه نیمه لسیزه کې خلک په شعوري ډول دې ته آماده شوي دي چې خپل ماشومان مکاتب ته ولګي. خو په دې کې شک نشته چې بعضې ساحې شته، هغه ساحې چې د مرکز نه ډېرې لرې پرتې دي، هغوی ته دولت چندان توجه نه کوي. په هغې کې داسې ځوانان مونږ لرو، ماشومان لرو چې هغوی مکاتبو ته لاسرسی نه لري. مثلا ډېرې داسې ساحې شته چې چلتا ہاتھ مکتب نشتا یا مکتب شتا معلم نشتا یا معلم او مکتب دواڑشتا ولی درسی لوازم نشتا نمون داس ساحل رو داس مشمان لرو او پدی ہلا چی زوان کل مدنی فعالان ایمون پشمول دوی دی قومی مشرانو سرا دی مساجدو دی ملا امامانو سرا او دی معرف ریاست دی مسئولینو سرا دی ولایتی شورا په ګډون کینی ای دوی سرا متواترې جلسې ولري او دوی ذهن دې ته آماده کړي چې خپل خدمات او خپل امکانات لري پرتو سیمو ته وغځوي.
همدا خبره استاد لږ زیات وضاحت راکوي. معلومه خبره ده چې د ماشومانو معرفي کول ښوونځي ته څومره مسؤلیت چې د حکومتي ادارو ده د مسؤولي ادارو ده د هغې د والدینو د مور او پلار د هغې د کلیوالو د مشرانو د خلکو هم ده دا ونډه دوی باید څه رقم ترسره کړي او څه فکر کوئ دا رقمندي په خلکو کې شته دوی به خپل ماشومان وهڅوي چې ښوونځي ته ولاړ شي.
هم ډېر شمېر داسې کورنۍ دي چې دوی د کمزوري اقتصاد له وجې خپلو ماشومانو ته دې امکانات نه لري چې مکتب ته ولګي. ولې په دوی باندې د خپل ژوند د تامینولو دپاره کور کې درنده کورونه پکې هغه موږ ټول د دې شاهدان یو. نو دولت د یو مسؤول ارګان په حیث مجبور ده مکلف ده او دا مسؤلیت باید درکړي چې دوی هغه کورنیو ته مو مخکې یادونه وکړه چې لرې پرتې سیمې د دې ټولو واقعیتونو هنداره ده دوی رسیدګي وکړي او هغه کورنیو سره چې اقتصادي کمزوري ولري ماشومانو ته یو ډول امکانات برابر کړي چې دوی مکتبونه پاتې نشي.
مننه کوم. راځم بازل مدني فعال ښاغلي فیض الله غرخور ته تاسو د استاد بحث واورېده. دوی ویل چې زیات مکلفیت په دې ارتباط باندې د حکومت دی. خپله د قومي مشران مدني فعالان خپله د ماشومان والدین او نور کسان چې تاثیر لري په کلي کې په قوم کې دوی څه کولی شي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې استاد وویل هم د استاد خبره تاییدوم. په خوس کې تقریبا 2 لک ماشومان چې عمر یې د زده کړو سره برابر دی د زده کړو نه د دولت د ناغړۍ د لاسه د زده کړو نه پاتې دي. په خوس کې تقریبا 3 لک 60 زره زموږ معلومات ده 3 لک 60 زره شاګردان په زده کړو بوخت دي چې په دې کې 80 زره نجونې دي. یعنې که چېرته 80 زره نجونې د 2 لک 60 د 3 لک 60 زره نومن بشي 2 لک څومره نارینه شاګردان کېږي. دومره نجونو زده کوونکو ته هم ضرورت دی چې په خوست کې 2 لک 40 زره نجونې باید زده کړه وکړي. خدای چې دولت په ډېرو ولسوالیو کې په ډېرو کلو کې حتی په مرکز کې نجونو ته دغه زمینه نه ده مسایده کړې نه یې هغوی ته ښوونځي جوړ کړي دي نه یې د هغوی په منځ کې د علماو کمپاین کړی دی نه یې مدني ټولنې ته دا زمینه مسایده کړې ده. ځکه که چېرې مدني ټولنه فعالیت وکړي مثلا په سپیره ولسوالۍ کې مونږ له خلکو نه وغواړو چې خپل نجونه ښوونځي ته ولېږي. هلته دولت د نجونو لپاره ښوونځی نه لري. مونږ په یعقوبی ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو. مونږ په علیشر ولسوالۍ کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو. مونږ په مساخیلو کلندر ولسوالیو کې د نجونو لپاره ښوونځی نه لرو.
شاید د خوست د پوهنې ریاست یا هغه مؤسسات چې همکار دي د معارف د چوکاټ سره هغوی ته ووایي چې دلته لیوالتیا نشته غوښتنه نشته که نه دوی حاضر دي هر څوک حاضر دی چې نجونو لپاره ښوونځي جوړ کړي. نو دا کار چې دوی لیوالتیا ونه لري نو یوازې تش ښوونځی به څه ګټه ولري؟
څو کاله مخکې دلته نارینه وو هم زده کړه نه کوله. هغه چا به چې زده کړه کوله هغه به د پیسو په بدل کې اخیستل کېدل. اوس سړي هم ښوونځیو ته نه تلل ماشومان یې نه لېږل. دا چې اوس ټول خلک حاضر دي دولت زمینه نه ده مسایده کړې چې خلک نجونو ته ولېږي. د معارف وزارت یا په خپله د ولایتي ادارې د نغړۍ له امله په خوست کې تقریبا 2 لک شاګردان د زده کړو نه پاتې دي. زموږ غوښتنه داده چې معارف وزارت ته او په ولایت کې ریاست ته او ولایتي اداره دغه ستونزې ته پام وکړي. که پام ونه شي نو دا د خوست د خلکو په حق کې لوی ظلم دی.
مننه کوم. خاغر سپین روان نورزی تاسو د غمخوست خبرې ورده تاسو موافقې غمخوست صاحب سره چې دلته خلک لیوالتیا لري غواړي چې د دوی هغه خویندې لوڼې چې دي خصوصا کم عمرۍ کې زده کړي وکړي خو دوی لپاره د ښوونځیو امکانات نشته یا کافي توجه نشته؟
غمخوست صاحب بحث وکړل دا د خپل نظر ده خو زه فکر کوم که چېرې د چارواکو نه پوښتنه وشي یا موږ د چارواکو سره خبرې کړې دي دومره امکانات چې نجونو ته په نظر کې نیول شوي دومره هلکانو ته نه دي نیول شوي. ځکه په هر ښوونځي کې د دوی لپاره د تشویقي په تشویقي بڼه غوړي ورکول کېږي نور خوراکي توکي ورکول کېږي همدا ډول نور امکانات د دوی لپاره مهیا کېږي. خو دا چې زموږ که په سپینه وایو قومي مشران بعضې معلمین او د معارف بعضې چارواکي دا مفسد دي دا د دې نه غلطه استفاده کوي دا به د خبره ده خو دولت خپل غړه خلاص کړی ده د نجونو لپاره ډیر امکانات برابر کړي په هر ولسوالۍ کې په هر کلی کې حتی ما داسې کورونه لیدل دي چې مشخص صنفونه یې ورته ورکړي دي چې دوی یوازې شل جونې ورته پوره کړی شي دوی صنفونه ورکړي دي هغه ټول امکانات هم ورلیږي معلم ته معاش هم ورته ورکوي ټول امکانات ورته برابروي خو دا چې خلک علاقه نه لري دا هم بیا هغه خبره هغه خبیرو یا مدني فعالینو ته متوجه کیږي چې دوی دا نیمګړتیا احساسول شي یا سترګې پې پټوي یا ځان ترې تیروي کچیرې په دې برخه کې سمه تبلیغ وشي او د هغو خلکو چې دا د مدني ټولنې یو مسؤلیت هم دی د مفسدو کسانو لاسونه لنډ شي زه فکر کوم هغه ګیله چې غمخور صاحب لري هغه به په کور کې دننه رفع شوی وي نه د دولت د چارواکو په وجود کې
مننه کوم زموږ خوشبختي دا ده چې زموږ تاسو سره په نننی بحث کې یو قومي مشر ښاغلی شړی منګل هم ناست دی ښاغلی شړی منګل څنګه ده تاسو خو مسافرو کې او قلندر کې ګرځئ په خپلو کلي کې او په قوم کې په دا پراخه سیمه کې هلته خلک لیوالتیا لري چې خپلې نجونې ښوونځیو ته ولیږي
دا چې د چا په ملکونو نه توپانونه په کلو کلو کې راځي د موږ په ملک نه توپان داسې یو دوه کوله بادر دي لکه پسرلی ته موږ ډیر خوشبینه وو چې پسرلی راشي ګلان ونځي خو ګلان دي ته ونه رسیږي هغه بیا ګلۍ وای دلته د موږ نتواني دا غدا چې د موږ مشران او موږ کوم سیستماتو ټول په ډالو تنظیمو شو شي دي دلته موقع نشته ممکن نه پیدا کیږي یو بل ته دلته دولت کې هم دمره وړتیا نشته چې په ارزې نه حاکمیت
راغلی خپله شړای منګل ما پوښتنه دا وه چې په مسافرو کې او قلندر کې چې تاسو کې ګرځي قومي مشر په جرګو مرکو کې کینې هلته خلک لیوالتیا لري غواړي چې نجونې سبق وایي او هلته مکتب نشته
غواړي ځکه غواړي چې اوس خلک پوه شو او خیار شو اوس په دې پیږي چې د مونږه ګټه په چش کې دا په علم کې دا په هوا کې دا په دې په خاطر چې د خپل حق په ځان دی بل حق په ځان یې پدې کې د جنگ غړم نه وي روجه دی او بل حق هم نه طلبيږي او په چان زیاته ترایم نه کیږي د دې لپاره د مو په کلیو په کورو کې او په ولسونو کې ټول څه ضرورت دی چې د مونږ د ګلو لپاره د مشمان لپاره ډیر مونږ تعلیمي مرکزونه ولرو
تاسو کله کلی ته القوم ته ځي تاسو څه چې تاسو ویډیو چې زه مالونه دی یا د کلیوالو نونه دی جونې دی خو مکتب نه لري ته ریاست معرف نه غوښتنه او خبر چنه په غوښتنه او کچل ته پاندې جوړ کی تاسو څه
دا هو سمشته دا و سمشته لکه د مسخلو په لسولای کې په جوړ کوټ کې شته چې دوی ته مرکز جوړ شي او امنیت تضمین یو او د مسخلو په لسولای په بل برخه کې لکه غلان جوړ کې دی 15 سیمه په دې کې مرغا کې دی 15 قوم نه پر د پندو کومونو مش کورونه دي هغه کې مو ته پکراتو کراتو لې چې دا کړای شه ته او دا سينه چې پروتلون کې کې نور داس ماسسي او چې مو ټول سره کورونه وکړو یو هوټل می د مرکزونه دي او په څنګه کې نور همکاري هم سره غوړي دي خال چې سره وایي کې لکه د حياتي مرکزونه او داس نور مرکزونه پرمونه او مو خلک ډیر ته خوشبلي دي ته
مننه کوم رازم مدنی فعال خاغلی یعقوب جان ستوری ده خاغلی یعقوب جان ستوری بخوز که معمولا سو رزی بروس ده اومن نهار شاری پیدی گی دیل پار مدنی فعالانو چه طلبیر نیولی دی؟
دیل پار چه نیالگی دنیالگی ای خودل دی چپریال ساتن لپار یو مهم و عرین کار ده زکا زمون پوچولانه که و پوچول سیما و پوچول نرده که د چاپریال له ککړتیا څخه شکایتونه کیږي هر ورځ موږ له مطبوعات څخه اورو چې په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو ښارونو کې د افغانستان په داخل کې هم هوا زیاته ککړه شوې ده نو د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د نیالګیو ایښودل یو ضروری کار دی مدني ټولنې او ځوانان د تل لپاره په دې فکر کې دي چې څنګه وکولای شي خلک ولسونه او کورانۍ د ته وهڅوي چې په خپلو سیمو کې په خپلو ښارونو او پارکونو کې نیالګي کینوي د تیرو کلونو په پرتالا د سخت کال لپاره همدغه کمپاین په خوست کې د مدني فعالانو له لورې د پوهنتون د محصلینو له لورې د پوهنتون د ادارې له لورې د دې ترڅنګ د ښاروالۍ چاپریال ساتنې او زراعت ریاستونو له لورې په ډیر ښه شان سره دغه کمپاین روان دی او هر ورځ مونږ وینو چې نوی نوی کسان پیدا کیږي او دوی غواړي چې سلګونه نیالګي د خوست په مختلفو سیمو کې کینوي. د خوست د ښاروالۍ له ریاست سره په دې برخه کې ناسته درلوده او په خپله د ښاروالۍ ریاست ژمنه وکړه چې مونږ د څلور نوي د پنځه نوي کال لپاره په خپله بودیجه کې د چاپریال د سمسورتیا او سرسبزۍ لپاره مونږ بودیجه ترتیب کړې ده او له هغې څخه به ګټه واخلو چې د خوست په شهزاید پوهنتون کې د ادارې کمپلیکس په ساحه کې په تفریحي پارکونو کې او د ښار په اړوندو ځینو نورو شنو ساحو کې به دغه نیالګي کینول شي. نو د ټولنیز میډیا لوري هم تبلیغ کیږي او ځوانان په کلیو او قومونو کې هم په دغه کار باندې مصروف دي چې خلک نیالګیو کینولو ته وهڅوي.
مننه کوم.
غمخور صاحب، تاسو د ښاغلي ستوري خبرې واورېدې. دا به ومنو چې واقعا مدني فعالانو په وروستیو کلونو کې نیالشانۍ کې فعاله برخه اخیستې ده. تېر کال دا ونډه ډېره بارزه او څرګنده وه، محسوسه وه. دلته ستونزه دا ده چې کله چې نیالګي کینوي نو نیالګي څومره کینولی چې لوی مسؤلیت ده یا مهمه مسله ده، د هغې پالل ډېر بارزښت دی. دا یوه ستونزه ده چې په تېرو لسو کلونو کې اوس ډېر لږو نیالګیو ثمره راوړې ده. څنګه کېدای شي دا هم مونږ نیالګي کینوو او هم مدني فعالان داسې یو خلکو ته داسې یوه انګیزه ورکړي، داسې یو فکر ورکړي چې هغوی خپل نیالګي وپالي تر هغې چې هغه ثمرې ته ورسیږي؟
تېر کال په خوست کې لکه څنګه چې تاسو وویل، د مدني ټولنې قومونو شرکتونو او اتحادیو لخوا د نیالګیو د کمپاین لپاره پراخ کار وشو. تېر کال مونږ د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې تقریبا 15,000 نیالګي کینول شول او د نیالګیو د کینولو وروسته داسې تصمیم ونیول شول چې هر چا کوم نیالګی له منځه یووړ په بدل کې به 6,000 افغانۍ او یوه دانه ونه یا نیالګی به یې اخلي او هلته به یې کینوي. سږ کال مونږ عملا د دې شاهد وو چې په ګربز ولسوالۍ کې یو چا یو نیالګی مات کړی وو. بیا د سیمې ځوانان، مدني ټولنه او قومي مشران هغه کسې جریمه کړ، تقریبا 6,000 افغانۍ ترې واخیستلې او په دغه افغانیو چې دوی د ځوانان د هغه کس څخه اخیستې په دې روپیو به هم نیالګي اخیستل کیږي. دا یو ژوندی مثال دی چې دا مونږ ته اطمینان راکوي چې د دې وروسته که نیالګي کینول کیږي د خلکو احساس هم ورځ په ورځ د سیاسي شعور کچه لوړیږي، خلکو احساس لوړیږي او هر څوک داسې فکر کوي چې نیالګي باید وساتل شي. لکه څنګه چې ستوري صاحب وویل، مونږ د شروال صاحب سره هم غونډه لرله، د هغوی نه هم غوښتنه دا وه چې د نیالګیو پاللو ته توجه وشي. شروالۍ ریاست هم په دې برخه کې فعال دی او کار کوي. همداشان له دې وروسته مدني ټولنه ځوانان او اتحادیه غواړي چې په دې برخه کې غونډې جوړې کړي چې څنګه کولای شو چې هغه نیالګي چې کینول کیږي د کینولو وروسته یې پالنه وشي او بخور ته توجه وشي. بله خبره دا چې سږ کال د نورو کالونو پر خلاف دلته وروسته د 14 کالونو په خوست کې دوه د زراعت په برخه کې ډېرې فعالې موثر راغلې دي. زموږ هیله دا ده چې دوی به هم په خپله برخه کې د نیالګیو باغونو په جوړولو کې کار وکړي او دا به د خوست د خلکو لپاره د افغانستان لپاره یو مهم ګام وي.
بیا هم راځو ښاغلي استاد ګوشه سرری ته. تاسو ولیدل چې سږ کال په افغانستان په کچه کانکور ازموینه ستونزمنه وه، مشکله وه. ښایي لږ شمېر زموږ هغه کسان چې 12 فارغ دي هغوی به لوړو زده کړو ته موسساتو ته پوهنتونو ته حکومتي پوهنتونو ته لاره پیدا کړي. هغه کسان چې بې نتیجې پاتې کېږي هغوی ته کومې لارې چارې شته چې هغوی خپل تعلیم ته دوام ورکړي؟ مهرباني.
دقیقا چې سږنی کانکور نسبت تېرو کلونو ته ډېر دقیق، ډېر اصولي او ډېر د استعداد پر بنا کنکورو او مونږ هیله من یو چې هغه لایق شاګردان چې دوی واقعا استعدادونه د هغه پوهنتونونو ته معرفي شي. خو دې په څنګ کې یو تعداد ګډونوال باتمن بې نتیجې پاتې کېږي. خو دولت د خپل موقف نه په استفادې باید داسې طرحې ولري چې دا خلک غلط لارو ته سوق نشي او دوی په مختلفو لارو مصروف وسوتلی شي، ځکه چې د ځوانانو بیکاري د تاریخ په اوږدو کې هر وخت لپاره د هغې هېواد د اقتصادي مشکلات او پسماندګي سبب شوی دی.
استاد هغه کسان چې دولس کله مکتب وای دا کې به نتیجې پاتې کیږي او که نتیجې راوځي هغه یې رقمندې لري چې لوړ تعلیم وکړي. تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې پاتون دی او استاد په صفت باندې څنګه کېدای شي دوی ته دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل زده کړې ته تل پرته له دې چې حکومتي سکتور کې هغوی ته دا زمینه نه مساعده کیږي نورې لارې چارې نشته چې دوی خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي؟
نو بله لار خو خصوصي مؤسسات او پوهنتونونه دي د دې نه علاوه دوی سره بله لار نشته. خو ما وویل چې دوی باید مصروف وساتل شي. یو خدای چې د غزوانانو منځ کې کار وشي چې دوی د دولتي پوهنتونونو په څنګ کې خصوصي پوهنتونونه تعقیب کړي او دې نه بعد که دا هم ونه شول د خلکو اقتصاد کمزوری ده دوی ته باید روزنیز مسلکي پروګرامونه عیار شي چې دوی د یوې حرفې یوې مسلک څښتنان کړي او دا مسلک د دوی په کورنۍ اقتصاد نه مثبت تاثیرات ولري.
مننه کوم. د وروستۍ پوښتنې پیروان له ښاغلي نصیر احمد روخان صاحب څخه پوښتنه کوم. ښاغلی روخان، ستاسو له نظره د ځوانانو د مسلکي زده کړو لپاره د حرفوي زده کړو لپاره کومې لارې چارې شته؟
اصلا لغه څنګه چې استاد وویل د افغان دولت د یو له مسؤلیتونو څخه هم دا دی چې په افغانستان کې د ځوانانو د سالمې روزنې تر څنګ د سالمې روزنې لپاره د هغو پوهنتونونو تر څنګ چې دوی پکې د حقوقو او یا د اقتصاد او په مختلفو نورو رشتو کې تخصص ترلاسه کوي د دې تر څنګ باید مسلکي انسټیټیوټونه ایجاد کړي. دا مسلکي انسټیټیوټونه کولی شي چې د موږ هغه یو شمېر ځوانانو ته چې دوی د مختلفو مسلکونو د زده کړو سره مینه لري د فعالیت زمینه ورته مساعده کړي. د بېلګې په توګه کېدای شي چې د برق د انجینرۍ دپاره مختلف انسټیټیوټونه دلته ایجاد شي او بالاخره د دې تر څنګ د کمپیوټر په برخه کې مختلف د سافټویرونو او د مختلفو پروګرامونو د جوړولو انسټیټیوټونه شته دي چې عملاً کار ورکوي. دغه اته لس رشتې چې عملاً په افغانستان کې ډېرې معمول دي دا رشتې نشي کولی چې په یوویشتمه پېړۍ کې زموږ غوښتنو ته ځواب ووایي. ټول دغه مختلفې رشتې چې شته دي په مختلفو هیوادونو کې د بېلګې په توګه که تاسو په غرب کې یو پوهنتون لوړی شاوخوا 4000 رشتې درته درکوي چې په هغې کې ته کولی شي زده کړې ترسره کړي. موږ که 4000 رشتې په افغانستان کې ونه لرو حد اقل کولی شو چې د یو 500 رشتو دپاره په لومړي قدم کې زمینه سازي وکړو چې په دغه رشتو کې په مختلفو برخو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړو.
د ځوان فکر د ورځې خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو زموږ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې تر ډېره د نوي ښوونیز کال لپاره ښوونځیو ته د ماشومانو په جذبولو کې د مدني ټولنو ونډې همدارنګه د سپرلي په شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو د کمپاینونو او دې کار ته د هیوادوالو د هڅونې په بهیر کې د مدني ټولنو رول ته ځانګړې شوې وه تر همدې ځایه وه.
زب تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا زبط پاتا یا کسار شکنا